آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانا یوسفزی او خلیل خان تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې هرکلی وایو. نن د نومبر دویمه، چې د 2015 کال د نومبر دویمه نیټه ده. دلته په واشنگټن کې اوس د شپې 8:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سرټکی واورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان له د مړینې په اړه خواخوږي ښودلي. پرون په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی او د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابي ترلاسه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې کتلي او د ترکیې حکومتي ګوند د تایب اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې مخکې دی. په دې حکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شي.
جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان له د مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل تسلیت پیغام کې لیکلي چې ارواښاد افضل خان د یو معتدل، مهربان او دوراندیش سیاستوال په حیث ټول عمر د کام په خدمت کې بوخت وو او د خلکو د حقوقو او ولسواکۍ لپاره یې اوږده مبارزه وکړه او په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کاوه او په دې برخه کې خپلې هڅې هیڅکله نه وسپمولې. پښتون مبارز مشر افضل خان له پرون د یک شنبه په ورځ د سوات په دورخیله سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي په همدې سهار د راولپنډۍ په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړې وه. افضل خان الله په 1986 کال کې په سوات کې زیږیدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د 90 کلونو په عمر وفات شو. ولسمشر غنی په ولسونو غږ کړی دی چې وسلوال مخالفین دي د خپلو کلونو وشړي. ولسمشر دا خبره د کلو د پراختیایي شوراګانو په 5 ملي کانفرنس کې پرون وکړه. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول شي او د دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی. ولسمشر غنی کانفرنس ته په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دښمن غواړي د افغانستان سیاسي جغرافیه په درو برخو وویشي.
هر څوک چې د افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل کې توپک جګی لکلی نه یو شړی، تاسو په یو غږ آبادی غواړی، اوسایی غواړی. دا خلک چې توپک په لاس کې اخلي یې موږ مرګ غواړی.
ولسمشر غنی د تیرې دوشنبې د زلزلې وران سو کورونو او کنډوالو سو ښوونځي د بیرته جوړولو ژمنه هم وکړه. هغه وویل چې حکومت د خپل توان په حد کې به د دغو ویجاړ سوو ځایو په بیا جوړولو کې کار وکړي. په عین وخت کې اجرائیه رئیس عبدالعبدالله هم په کانفرنس کې خبرې وکړې او له ولسونو یې وغوښتل چې له ملي امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي. پرون په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د ورکولو کمپاین پیل شو. تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. کمپاین به په ټول افغانستان کې د 6000 رضاکارانو لخوا عملي شي. د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابي ترلاسه کړې او د 5 میاشتو له مخې په انتخاباتو کې چې کوم اکثریت له لاسه ورکړی و بیرته ګټلی دی. صدر اعظم احمد اوغلو په داسې حال کې د بریا اعلان وکړ چې دولتي ټلویزیون داسې رپورټونه خپاره کړل چې د عدالت او انصاف ګوند یا AKP په سلو کې 9.5% رایه ترلاسه کړې دي او داسې ښکاري چې په پارلمان کې به 314 څوکۍ وګټي. لومړني نتایج په لاغه وروسته خبره سوي دي چې په سلو کې 99% رایه حساب سوي دي او دا به چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند ته په پارلمان کې د 1550 څوکۍ څخه په آرام اکثریت ورکړي. د ترکیې 14 سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې څلور یې وکړل شول چې د پارلمان څوکۍ وګټي. په ترکیې کې پرون پارلماني انتخابات وسول. دا په 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې په ترکیې کې عمومي انتخابات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه پورز د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغونی شهر سمرقند کې وکتل. نور تفصیل به د روشان نورزی په دې راپورټ کې واورو.
دواړو مشرانو په سمرقند کې داسې مهال سره وکتل چې په دغه ښار کې جانکیری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه کوي. په غونډه کې به په اقتصادي او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر ویل چې کیری او کریموف دواړه اړخونو ته د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې کوي. په دغو موضوعاتو کې د افراطیت سره مبارزه او سیمه ییز امنیت او ثبات هم شامل دي. امریکا وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگټن او منځنۍ آسیا اندیشنه یو ډول دی. جان کیری وویل لویه ستونزه چې نن ورځ ټول ورسره مخامخ یو امنیت دی. موږ پوهیږو چې د افغانستان په اړه تاسو تشویش لري، موږ یې هم لرو. کیری د کریموف څخه مننه وکړه چې د منځنۍ آسیا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربتوب یې وکړ.
د ملګرو ملتونو او منشي بان کی مون وای هغه د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي، خو ویل دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې د جمهور رئیس په شراست سره باید څه وسی. د سوسیټډ پرس خبري اژانس په خپل راپور کې لیکل دي چې د یونان چارواکو د تایید کړي چې د څلورو نورو مهاجرینو مړی د فارماکونسی ټاپو وزمې په شمال کې موندلی دي. څلور نور مهاجرین یې ژغورلي او وطن نور لا درک دي. د ایجن په سمندر کې د یک شنبې په ورځ د ټولو مړي شو مهاجرو شمېر نونستنو ته رسېدل دی چې په درو جلا جلا پیښو کې مړ شوي دي. او په امریکا کې د مسلمانانو د ملاتړ یوې ډلې ویل دي چې د بوسټن ښار ته نږدې د برلینګټن په سیمه کې یو جومات ته تاوان رسول شوی دی. د امریکا د مسلمانانو د اړیکو شورا د میساچوسټس ایالت برخې پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې ورانکارو د برلینګټن اسلامي مرکز په بارني دیوالونو باندې څو واري د امریکا متحده ایالات لیکونه ایستلي دي. دغې ډلې ویل دي چې دغه ورانکاري د یک شنبه په ورځ سار وختي معلومه سوه او پولیسو ته راپور ورکړل شوی دی چې په اړه تحقیقات کوي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ. د خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغونی ښار سمرقند کې وکتل. نور تفصیل د روخان نورزی په دې رپورت کې واوري.
دواړو مشرانو په سمرقند کې داسې مهال سره وکتل چې په دغه ښار کې جانکیری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه کوي. په غونډه کې به په اقتصادي او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال ازبکستان ته سفر کړی دی چې په سیمه کې د افراطیت په تېر بیا د داعش د فعالیتونو په اړه تشویشونه پیدا سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر ویله چې کیری او کریموف دواړه اړخونو ته د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې کوي. په دغو موضوعاتو کې د افراطیت سره مبارزه او سیمه ییز امنیت او ثبات هم شامل دي. امریکا وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگټن او منځنۍ آسیا اندیښنې یو ډول دي. جان کیری وویل لویه ستونزه چې نن ورځ ټول ورسره مخامخ یو امنیت دی. موږ پوهیږو چې د افغانستان په اړه تاسو تشویش لري، موږ یې هم لرو. د ازبکستان ولسمشر چې 84 کلن دی د 1990 کال راهیسې په قدرت کې دی. کیری د کریموف څخه مننه وکړه چې د منځنۍ آسیا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربتوب یې وکړ. د منځنۍ آسیا په دغو 15 هیوادونو کې قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. د 15 جمعیو هیوادونو ګروپ د دې لپاره جوړ شوی دی چې په یو لړ مسایلو لکه د انسانانو په قاچاق، د مخدره موادو خلاف مبارزې، په افغانستان کې د امنیت او ثبات د راوستلو په اړه همکاري رامنځته کړي. په دغو موضوعاتو کې لویه موضوع د انرژي امنیت دی. کیری ویل چې یوازې د انرژي موضوع او د انرژي د بیلابیلو منابعو نه استفاده په دې ارزي چې موږ دې ورباندې غونډه وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ د پروژو لکه د کاسا زر پروژه په برخه کې ښه پیل لرو. دغه پروژه به د منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا لپاره یو ښه سیمه ییز مارکیټ جوړ کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د کیری په دې سفر کې غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د امریکا د نږدې اړیکو په اړه ډاډ ورکړي، خو په کې باندې فشار زیات دی چې په دغه وادونو کې د یو لړ مشکلاتو په اړه هم خبرې وکړي. په امریکا کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې د کېری نه غوښتنه کړې ده چې د بیګنا خلکو د زندانی کولو، شکنجو او په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د ترکیه حکومتي ګوند د تایب اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند AKP د دغه هیواد پارلماني انتخابات په اکثریت وګټل. د تیرو شپږو میاشتو په مودې کې دویم ځل دی چې پارلماني انتخابات کیږي. د AKP ګوند سیاسي مخالفینو په هغوی تور لګولې دي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. د امریکا غږ د خبريال جمی ډرمر دغه رپورت ز نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو کې سلورو غټو سیاسي ګوندونو برخه واخیستله. د دې نه مخکې د جون په میاشت کې انتخابات وشول چې د تایب اردوان ګوند په کې اکثریت بایللی و. د هغې نروسته داسې ګمان کېده چې د پرون ورځې انتخاباتو نتایج کېدای شي چې د جون د میاشتې د انتخاباتو په شان وي. د جون د میاشتې په انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند هم سرګند اکثریت نه وګټلې چې دغه د ترکیې د حکومتي ګوند د تایب اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند AKP لپاره لویه ضربه وه. د ترکیې په پایتخت استنبول کې د رای د پاره اچونکو بیلابیل اندېښنې څرګندې کړې وې. ځینو ویل چې کې دی شي چې د جون د میاشتې په شانتۍ د انتخاباتو نتایج یو سیاسي ګوند هم ونه کړی شي چې اکثریت جوړ کړي. یو رای اچونکي د امریکا غږ ته داسې وویل، ما دا تمه کوله چې دا ځل انتخابات به هم د جون د میاشتې د انتخاباتو په شان وي او یو سیاسي ګوند به هم ونه شي کولای چې اکثریتي څوک وګټي او حکومت جوړ کړي. خو هغه زیاتوي چې ترکیه دا وخت د ډیر مشکل وخت نه تیریږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د هیواد د ښه راتلونکي دپاره یو ځای متحد شي. تر اوسه پورې چې څومره رای شمیرل شوي دي نو داسې ښکارېږي چې د AKP ګوند په اسانۍ باندې حکومت جوړولی شي، خو بیا هم ځینې ځایونه داسې پاتې دي چې د هغې رای تر اوسه پورې نه دي شمیرل شوي. پرون سهار وختي د انتخاباتو لپاره د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې خلک په ډیر لوی شمیر باندې د کورونو نه راوتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. دې ځل په انتخاباتو کې د کوردي پلوه لیبرال ګوند HDP نه هم دغه تمه کېدله چې کېدای شي په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلي، څنګه چې د جون په د میاشتې په انتخاباتو کې ګټلی وې. د HDP مشر صلاح الدین د رای اچونې نه مخ د ترکیې یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې وویل، زه په دې هیله یم چې دا انتخابات به زموږ د ټولو په ګټه تمام شي. له بلې خوا په ترکیې کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې کېدای شي چې په دې انتخاباتو کې حکومت درغلی کړی وي، خو دا لا اوس ډیر وخت دی چې په دې حقله باندې څه وویل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د 1300 کلونو په دوران کې د لوړو زده کړو په برخه کې شخصي پونتونونه او مسلکي موسساتو زیاته وده کړې ده، خو فیسونه او مصارف دومره لوړ دي چې د ټولنې د منځنۍ او غریبې طبقې ځوانان یې نشي پوره کولی. دا کار د دې سبب شوی چې یو زیات شمیر قابلان شاگردان د لوړو او مسلکي زده کړو نه محروم پاتې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه په کابل کې د تعلیم پو فضل ربی حقبین سره یو مرکه کړې چې دا تاسو ته اورو.
فضل ربی حقبین صاحب اوس په لوړه سطح عالي تعلیمات شخصي شوي دي او په دې کې بعضي شخصي مؤسسې او انجوګان هم پکې داخلي دي. په غریبه طبقه باندې څومره ناوړه اثر ورزول دي؟
ډېر څه سوال مو کوي. موږ وګورو د ډېر لسوه او دونیم کال په کانکور امتحان کې 2015 فارغینو د 12 سم امتحان ورکړ، په دې کې 30% پاتې شول. به نتیجې نتیجه سو چې هغه یو ویزر څلور سو څلور څلور کسان کېږي په همدغه شکل سره د یو زرو درې سو درې نوي یعنی د تیر کال فارغینو دوه لکه شپږ ویزر د پاسه شاګردانو امتحان ورکوي متاسفانه څه څلوېښت فیصده دا وړې باوجود چې تعداد د هغه مجموعي کانکور هم کم و اته څلوېښت فیصده چې د یو لک شپږ زره څه د پاسه شاګردان کې دا بې نتیجې پاتې شو راغلو چې دا اوس علت څه ده دلیل یې یو خو دا د جذب په وخت د حکومت د پوهنتونونو عامه پوهنتونونو د دې جذب ډېر کم ده فارغین کال په کال زیاتېږي ولې شخصي پوهنتونونه د دې فیس ډېر مشکله ده چې یو غریبه کورنۍ هغه پوره کړی شي دلته داسې پوهنتونونه شته دي چې یو سمستر د شل زره افغانیو نه پورته ده ډېر کم داسې پوهنتونونه وي چې د لس زره شاوخوا کې د دوی سمستر مصارفات وي د غریبو کورنیو دپاره دا ډېره مشکله ده خصوصي تحصیلات دوی ترسره کړي زه په خپله چې کار هم لرم مستعد هم یم زما یو زوی ونه شو کولی چې دې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي اوس دا شخصي پوهنتونونو کې درس وایي د دې مصارفات زه چې وینم ډېره مشکله به وي چې یو څوک عاید ډېر کم وي محدود وي هېڅونه لري کارونه لري او هغه وکولی چې خپل بچی د خصوصي پوهنتونونو ته ولېږي راغلو دې ته چې پوهنتونونو دا پروګرام څنګه مخکې ځي چاره نشته ده څوک چې کولی شي هغه عامه پوهنتونونو ته لاره نشي پیدا کولی چې چل تعلیم مفت متبقي دوی د دې هم مشکوله
یعنی هلته د امتحان سټانډرډ لوړ دی په دولتي پوهنتونونو کې څنګه
نه اصلا د جذب به ډیره کم ده تعداد ډیر د فارغینو او دوی اصلا پوهنتونونو تعداد په هغه پیمانه نه ده دی هغه کوم جذب قوت چي ده هغه محدود ده
کولی شي د دولتي پوهنتونونو نمونه واخلي د کابل د پوهنتون نه علاوه چې دا وخت فعال دي
د ننګرهار پوهنتون چې په خواجه سره پوهنتون فعال ده په خوست پوهنتون د خواجه سره فعال ده په اندیش فلسر البیرونی پوهنتون د کاپیسا کې فعال ده په هرات کې فعال دي قندار کې فعال ده لوی ښارونو کې پوهنتونونه فعال دي
او جبه څومره اثر لري بعضی کسان چې په پښتو درس ویلي په دری باندې سوالونو توان نه لري
دا یو معادله شته ده د طبیعتا موږ د جوړو سرحدي سیمو کې کوم فارغین چې دي هغه د مشکل سره مخامخ کیږي حتی په کابل کې بدون د ژبې د خبرې نه ډیر زیات فارغین دي دولسم سیم پی چې هغه امتحان ورکوي نو دوی هغه انتخاب چې کوي د ولایت پوهنتونونو انتخابوي ځکه چې په مرکز کې دوی هغه لوړ کړی ده په اصطلاح سره هغه کوم معیار چې د هغه لوړ بولی ده بعض محدودیتونه یې وضع کړي دي په ډېرو پوهنځیو کې دي چې هلته بیا جنکۍ دي چې لکه شریعت پوهنځی په مرکز کې دا څو کاله کېږي چې فقط محدود ده د نجونو دپاره
واسطه او پیسې په کې در کوم حد پورې رول لري
په دې وخت باندې د شه زید نقیس خبرونه څو ځله نشر شول په تیر کلونو کې هم موږ تاسو ولیدل چې ډېر پیمانه سره دغه درغلې راپورونه د هر ولایت نه کېدل د تیر کال کې د لوګر په ارتباط باندې دا مشکلاتو چې حتی د نتایج او ځو بیاري پوښتنې په دې کې ورزولي سره لغنه مخکې په ډېر ولایتونو نمونه کاخلو زه فکر کوم چې څو کاذردنه شي دا مشکل وو خو کال په کال دی دا کې وزارت تحصیلات وزارت اعلی تحصیلات وزارت لوړ تحصیلات وزارت دوی ادعا کوي چې موږ تحقیق راوسته ولې بیا هم موږ تاسو ولیدل چې متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې ما مخکې ذکر وکړ چې ری سیستم معرفي سیستم ایجاد سي دي دي مخه به تر یو حده ونیول سي ځکه چې بیا به کنټرول دلای شي دې ته ضرورت نه وي کنه چې هغه کلی دي سوالونو فیصله سره بدون د هغه انتقال شي همغه لحظه به کلیګان انتقالي سیستم د شخص خلاص باندې ورته نو دا به ډیره مشکل وي چې دې کنټرول وشي
ډیره مننه تاسو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړی محمد افضل خان چې په افضل خان لالا مشهور وفات شوی دی د یخشن به پورز د 2015 کال د نومبر په اوله په سوات کې جنازه وشو او خاورته وسپارل شو
در وقت محمد افضل خان لالا به ملی سیاست و به تاریخی افغانستان د ولسمو پټرا د محکوم پښتنو د ملي دایې نه هو مشرانو څخه وو چې د مبارزه او د نړیوالو څخه د ډک جد جهد یو اوږد تاریخ لري.
دا د افغانستان د اقوامو او قبایلو د وزارت د معین عبدالغفور لیوال غاکو. د خدای بخیل افزر خان لاله د شخصیت علمی او سیاسي ژوند په باره کې منګه لږ مخکې ورسره مرکه کړې ده. افزر خان لاله د ده په نظر د محکوم پښتنو د ملي دایې د هغو مشرانو نه یو مشر و چې په دې لاره کې ډیر کار کړی دی. یو سیاسي شخصیت و، د حقوقو په رشته کې لوړې زده کړې کړې وې او د سوات د مطرحو مشرانو نه یو مشر و.
په افغانستان او پښتونخوا کې یو پیژندل شوی شخصیت و. د سیاسي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونه هم درلودل. د یو شمېر آثار هم لیکلي دي، د بېلګې په توګه پښتون قومي وحدت، پښتونخوا غږ او همداراز یو شمېر نورې مقالې لیکلې د دنه پاتې دي. ارواښات د پښتنو او بلکې د ټولو افغانانو پر یووالي او پیوستون باندې یو معتقد سیاسي مشر و.
خاغلی لیوال وایي افضل خان یو مهربان او جذاب شخصیت و، او له هر چا سره به یې په ډېره ښه طریقه خبرې کولې. درنو اوریدونکو، د لیوال صاحب د خبرو یو څرګند حقیقت دی، ځکه هر کله چې موږ د امریکا غږ نه د مرکو دپاره افضل خان لاله ته زنګ وهلی، خدای بخیلي افضل خان لاله په ډېرې نرمۍ، مهربانۍ او حوصله مندۍ همکاري کړې ده. ډېر فصیح او زغرد غږېدلی دی افضل خان لاله. د سیاسي تدبیر خاوند او دغه نخې لورایه په خبرو کې معلومې دي. په تاریخ او د پښتنو په کلچر یې بشپړ حاکمیت لري او ډېر زړور شخصیت و.
مثلا په 1990 کال کې کله چې دای وټاکل شو، سمبلۍ ته د زغرد اعلان وکړ چې زه د پښتونخوا د صوبې څخه ټاکل شوی یم. یعنې په هغه وخت کې چې دا صوبه په صوبه سرحد نومېده، د زغرده دغه د پښتونخوا صوبه ویله، او هغه وخت کې په لوړو رسمي چوکاټونو کې د دغه نوم د اخیستلو دعا بشپړه زړورتیا غوښته. د دې جوړورته بل نه ښه دا و چې کله په سوات باندې جګړه ډیره تیزه شوه، او تقریبا د سوات ګڼ شمېر اوسیدونکي ووتل، دا په خپل کور کې پاتې شو، د کورنۍ یو شمېر غړي یې له لاسه ورکړل، زیان ور ورسېد، مګر دا د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شو، په خپله سیمه کې پاتې شو او هیڅ له خپلې سیمې څخه ونه ووت.
د خاغلی لیوال په وینا افضل خان لالا په عام غونډو کې سیاسي ملحوظات په نظر کې نه ساتل، بلکې په زغرده او پوره شجاعت د خپل ملي دایې خبره کوله. خاغلی لیوال وایي افضل خان لالا په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته سفرونه کړي دي چې درې ځلې دی په خپله کوربه و.
هر ځلې د افغانستان پرمختګونو ته، په افغانستان کې د حکومت پیاوړتیا ته، په افغانستان کې د ملي سیاسي قدرتونو ځواکمنتیا ته، اتفاق ته، یووالي ته، پیوستون ته خوشحاله نه، او ټول قوتونه دې ته هڅول چې افغانستان د دننه پیاوړی کړي، ځکه چې د افغانستان د ټولو افغانانو یو داسې ګډ کور ګاڼه چې که افغانان پیاوړي کېږي او په نړۍ کې په یو سرلوړي قوم په توګه مطرح کېږي، دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې افغانستان پیاوړی وي او دلته یو ملي نظام حاکم وي او ولس د پرمختګ، سوکالۍ، زده کړو، تعلیم او ولس په چارو بوخت وي.
قدرمن اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند غړي خدای بخیلي افضل خان لاله په سیاسي، علمي او فرهنګي ژوند او مبارزه باندې خبرې په ورځ او ورځو نشي تمامېده. د امریکا غږ آشنا رادیو په دې راتلونکي جمعه د آشنایانو د ادبي ډیرې په پروګرام کې د افضل خان لاله په حقله خاص پروګرام لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جانا نا 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 جانا
درنو اوردونکو د خبرون لنډیز به یو پلاوی اورو. جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان له مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل د تسلیت پیغام کې لیکلي چې ارواښاد افضل خان د یو متدل، مهربان او دورندیر سیاستوال په حیث ټول عمر د کام په خدمت بوخت وو او د خلکو د حقوقو او ولسواکۍ لپاره اوږده مبارزه وکړه. پښتون مبارز مشر افضل خان له پرون د یک شنبې په ورځ د سوات په درشخیل سیمه کې خاور ته ورسپارل شو. جمهور رئیس غنی په ولسونو ژغ کړی دی چې وسلوال مخالفین دي د خپل کلو وشړي. ولسمشر دا خبره د کلو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې پرند وکړه. ولسمشر غنی په دغه کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول شي او دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون وایي هغه د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي، خو ویل چې دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې د جمهور رئیس په شراست سره باید څه وسی. هغه دا هم ویل هغه په دې خبرې هڅېدلی دی چې په ویانا کې د جمعې د ورځې په خبرو کې ګډون کوونکو په مهمو مسایلو یوې ګډې پوهاوي ته سر رسېدل دي چې دا هم پکې شامل ده چې ډیپلوماسۍ نور هم چټکه شي چې په سوریه کې جنگ ختم شي. د سټیټ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې لیکل دي چې د یونان چارواکو دا تایید کړی دی چې د څلورو نورو مهاجرینو مړی د فارماکونسي ټاپو وزمي په شمال کې موندل دي. څلور نور مهاجرین یې ژغورلي او وطن نور لا درک دي. په امریکا کې د مسلمانانو د ملاتړ یوې ډلې ویل دي چې د بوسټن ښار ته نږدې د برلینګټن په سیمه کې یو جمعه ته تاوان رسول شوی دي. د امریکا د مسلمانانو د شورا اړیکو د میسجز چوسټ ایالت برخې پرون د یک شنبې په ورځ وویل چې ورانکارو د برلینګټن اسلامي مرکز په برانې دیوالونو باندې څو واره د امریکا متحده ایالات لیکونه ایستلي وو.
زروندونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو ته اجازه غواړو د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره وقفه دي شئ.